واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
لوستونکو سید سلیمان شاه د نیویارک د منهټن په ناحیه کې د متحده ایالاتو د وی محکمې قاضي ویل دي چې پر امریکا باندې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11 د حملو د قربانیانو کورنۍ د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د نیولو حق نه لري. قاضي سارا نیټبرن په خپل قانوني مشورې کې چې د جمعې په ماښام لیکلي ویل دي چې د افغانستان بانک د متحده ایالاتو د قانوني صلاحیت په مقابل کې معافیت لري او د پیسو نیول به په دې باندې د اعتراف کولو په معنی چې طالبان د افغانستان حکومت دی چې یوازې د متحده ایالاتو جمهور رئیس صلاحیت لري. د رویټرز خبری اژانس ریپورت ورکوي چې د سارا نیپټن پر مشورو باندې با د منهټن د ناحیې د فدرالي محکمې قاضي جور دانیل غور کوي. نوموړی په دې اړه د مظالحانو د څلورو ډلو په درخواست باندې غور کوي، پریکړه به وکړي چې د نوموړی قاضي مشوره اومني او کنه. څلورو پور ورکوونکو ډلو د منهټن په فدرالي محکمه کې دعوه دایر کړې او د سپتمبر د 11 نیټې د قربانیانو کورنۍ ته د افغانستان بانک د 2 میلیارډ ډالرو شتمنۍ او د ورکولو خواص کړي. د هغوی استدلال دا و چې پر امریکا باندې د حمله په وخت طالبانو القاعده ته په خپل خاوره کې د فعالیت اجازه ورکړې وه. د الجزیره تلویزیون د ریپورت له مخې د پاکستان په څلور واړو صوبو پنجاب، بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا کې سیلابونو د راوتو له امله د مړو شوو کسانو شمیر له زرو نه واوښته. نږدې 1 میلیون کورونه اوبو لاندې کړي دي او په سلګونو زره خلک بې ځایه شوي دي. 150 پلونه ویجاړ شوي او یو ګڼ شمېر سړکونه هم د سیلاب اوبو وړي دي. له پاکستان نه علاوه په افغانستان کې هم کونړ، نورستان، غزنی، لوګر، پروان او قندهار په شمول د افغانستان په یو ګڼ شمېر ولایتونو کې سیلابونو ولسی خلکو ته د سر او مال دروند تاوان اړولی. د طالبانو مشرانو هم نړیوالو ته د عاجلو بشري مرستو خواست کړی. د پاکستان د مالی وزیر مفتاح اسماعیل ویل دي چې د قطر دولت په اجاره باندې د پاکستان د نړیوالو هوایي میدانونو لاخستلو سره علاقه لري. مفتاح اسماعیل په اسلام آباد کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ویل چې د قطر دولت د پاکستان په آبی بندرونو کې هم له سرمایه گذاری سره دلچسپي ښودلې ده او غواړي چې د ایل این جی ګاز فابریکې هم ولګي. د یو ریپورت لمخه د پاکستان حکومت په دوحه کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په وخت د امنیت د ساتلو په خاطر هغه هیواد ته د پاکستانی عسکرو د لګولو وړاندیز کړي، خو قطري چارواکو په دې اړه سندې ویلي. پاکستان چې دا وخت له ډیرو سختو اقتصادي او مالی ستونزو سره مخامخ دی، د نړیوال وجهي صندوق یا IMF سره د 4 میلیارد ډالرو پور د اخیستو په باب مذاکرات دوام لري. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس ریپورت ورکوي د سید محمد په نامه یو 50 کلن افغان چې د امریکای د نیو مکسیکو په ایالت کې د څلورو نورو مهاجرینو په وژلو تورن شوی دی. له زندان نه د یو ویډیوي کانفرنس په ترڅ کې د قاضي پر وړاندې د خپل جرم له منلو نه انکار وکړ او وایي چې بی قصور یم. دا واشنگتن دی. په سنجیان یا ختیځ ترکستان کې د چین د حکومت لخوا د ایغوریانو د نیولو، ربړولو او په ډله ییزه توګه د شاقه کار په کمپونو کې د غورځولو او د بنیادي بشري حقوقو تر پښو لاندې کولو فوجا د ارجنټاین په پایتخت بونس آیرس کې د دوو ایغوري ډلو لخوا د چین د حکومت پر خلاف دعوا دایر شوې ده. واشنگتن کې د امریکا خبريال عاصم کاشغاریان وایپ د یغور د بشري حقوقو پروژې او په میونخ کې مشته د یغور نړیوال کانګرس د بونس آیرس په یوې جنایي محکمې کې د چین د حکومت پر خلاف داوا دایر کړله. هغه د چین حکومت د یغوریانو او نورو ترکی نسله اقلیتونو په نسل کوشي د لایزو وژنو او د بشر په ضد په جرمونو باندې تورن کړی. د فرانسې د خبری اژانس د ریپورت لمخې د کیوبا د بهرنی چارو وزارت متحده ایالات ته خواست کړی دی چې د خامو تیلو د یوې غټې ډیپو پر غولو کې ورسره مرسته وکړي. په دغه ډیپو کې د اسماني تندر د لګېدو له امله په روانه میاشت کې اور ولګېدو او وسوځېدله. شپارس کسان مړ شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. سوځېدلې ډیپو د کیوبا له پایتخت هوانا نه سل کیلومتره لرې په لویدیز ښار ماتانزاس کې موقعیت لري. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یا IAEA ماهران د یوکرین په اشغال شوي ښار زاپوریژیا کې د اټومي بټۍ د ماینه کولو لپاره امادګي نیسي. د یوکرین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی خبرداری ورکړی دی چې د بټۍ په شاوخوا کې او دننه وضعیت بحراني دی. د نوموړي بټۍ یوې برخې ته د روسي ځواکونو د توپچي قواوو په ډزو کې تاوان اوښتی. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د لیبیا په پایتخت ترابلس کې د سیالو ملیشو د وسلوالو ترمنځ نښتې شوي. عیني شاهدان وایي چې د شنبه په شپه د ترابلس په مرکزي برخو کې د درندو ډزو او چاودنو آوازونه واورېدل شو. د سمندري ژویو او چاپیریال د ژغورلو لپاره د ملګرو ملتونو غونډه له دوه هفتو مشورو نه وروسته پرون د شنبه په ورځ بې له موافقې نه پایته ورسېده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی خبرداری ورکړی دی چې په هغه عربي هیواد کې روان سیاسي بحران به د هغو لاسته راوړنو ته ځای کېدو باعث شي چې د تیرو څو کلونو په دوران کې د عراق په برخه شوي وي. د شنبه په ورځ د امریکا د الاسکا په ایالت کې یوه ځوانه پیغله او د هغې ملګری چې کالج ته روانو د یوه امریکایي عسکر د موټر سره د موټر د ټکر کېدو په پیښه کې ووژل شو. اتلس کلنه امیلانو واک او شل کلن ډویر ځای پر ځای سا ورکړه. پولیسو ویل چې دریش کلن امریکایي عسکر ماتیو ډیویس چې د نشې په حال کې و په همدغه ورځې له دوو نورو موټرو سره هم ټکر کړی و. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زموږه د خبرونې لومړی رپورت ته
د طالبانو د حکومت د نړیوال ټولنې نه سباندی یو ملیون سیلاب ځپلو سره د لومړنیو مرستو د برابرولو وختنه کړی ده. د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په تیر سباندی یو میاشت کې په یوشتو ولایتونو کې په سیلابونو کې یو سل سلور نوي تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. پام وکړئ د اکرام شینواری دی رپورټ ته.
د افغانستان په یو ولایتونو کې په تیر یو میاشت کې خلکو ته د سیلابونو له امله د رسیدلي ځاني او مالي زیانونو د ارزونې لپاره د شنبې په ورځ کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستې البلا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طبي پیښو سره د مبارزې جوړ شوي کمیسیون غونډه وکړه. د دغه کمیسیون یو شمېر غړو یو خبري کانفرنس په وینا کې د نړیوال ټولنې څخه سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د برابرولو غوښتنه وکړه. د طبي پیښو سره د مبارزې دولت وزارت مرستیال مولوي شریف الدین مسلم خبریالانو ته وویل چې سیلابونو یو سل لونی ویتنه وجلیدی
د هیواد په یو شولاتو کې د سرطان یا چنګښت میاشتي د اول نیټه څخه او د سمبولې تر پنځمې نیټه پورې د سیلابول عمله یو سلو څلور نوي کسان شهیدان سوي. هیوادوال همداسي 215 ټپيان 2000 شل کورن په بشپړه او نیمتوګه ویجاړ سوي دي.
مولوی مسلم د نړیوال ټولنې یو وخت چې سباد یو ملي سیلاب ځپلو ته دي بیرنه مرستي برابرې
زموږ د نړیوال ټولنه او همداسي د ملل متحد څخه همداسي داسي د مرستندوی ادارو څټو څخه غوښتنه چې کوم زموږ ورته ضرورت دی هغه دا موږ چې اوس کوم کومکونه ورسره کړی چې عاجله اولیه کومکونه چې هغه موږ ورسره کړی هغه که د درمل وي هغه که سرپناه ده هغه که خوراکي مواد دي هغه شیان دي چې اوس کفایت نه کوي.
دغه خبري کانفرنس د اوبو انرژي وزارت سرپرست مولوی عبداللطیف منصور ویل چې روسي سیلابونو په شویر ولایتونو کې سرګونو د اوبو کوچني او لوی بدونه ویجاړ کړي چې په لارو سرکونو باندې تګ راتګ هم ته ستونزه سره مخ کړی دي.
موږ کوم غټ غټ هغه ارقام راټول کړی دي او دا تلفات نور هم زیات شي نو هغه تقریبا 401 کټ کانالونه هغه چې جوړ شوی وو دا وسیلابوت خراب کړی دي تخریب شوی دي او تقریبا هغه محلي بندونه شي وو چې په یو کې به خلکو لیغونه استفاده کوله یا به زراعت کوله یا به دسکلو وبوي نو هغه 390 بندونه خراب شوی دي. کوم کاریزونه چې په اطراف کې خلک چې هغه نه به استفاده کوله د زراعت کې او دسکلو دی وبو دي فارغه بند شوی دي. وس تقریبا 155 کاریزونه دي. دا په دوه ولایتو کې دي چې لا شلابونه راغلي خو د هر ولایت هغه ارقام معلوم دي او دوویست زموږ تقریبا هغه انجینری بندونه دي چې په هغه کې معیار دي اوبو دي سیلاب معلومیږي هغه له مابینه تللي دي او اکثرو جوی کې چې داسې استنادي دیوالونه درېدلي دي چې هغه تقریبا مخه د سیلاب نیسي هغه 450 له مابینه تللي دي.
د طالبانو د حکومت د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سرپرست مولوی عطاالله عمری ویل چې سیلابونو نږدې 650 جریبه د کرهنې ځمکه له منځه وړې ده. هغه ویل چې سیلابونو ورسلکه او 15,350 میوه لرونکي ونې او همدې شمېر ته نږدې بي ونې هم له منځه وړې دي. هغه ویل چې په سیلابونو کې 9,320 کورني څاروي هم وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزیر ډاکټر کلندر عباد ویل چې دوی سره د سیلاب ځپلو درملنې لپاره لازم درمل مخ په خلاصېدو دي. هغه د نړیوال ټولنې وغوښتل چې د درملو او ځینو نورو اړتیا وړ طبي موادو او امکاناتو په برابرولو کې دي ورسره مرسته وکړي. ډاکټر کلندر عباد ویل چې سیلابونو له امله زیات شمېر خلک د روحي ناروغیو سره مخ شوي چې درملنې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا تېره اونۍ په یو راپور کې ویلي وو چې په روسي سیلابونو کې 3 تنه په یو شمېر ولایتونو کې وژل شوي او 1 ټپیان شوي. د جون د میاشتې د 28 رئیسې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې بارانونو لړۍ پیل شوي چې تر تېرې ورځې په یو شمېر ولایتونو کې دوام درلود. د بارانونو وروسته په څلېرویشت ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې له امله نه یوازې په دغو ولایتونو کې زیات شمېر خلکو کورونه ویجاړ کړي، کابل او یو شمېر ولایتونو ترمنځ لارې هم بندې کړي. د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM په یو روسي راپور کې ویلي چې د سیلابونو له امله د افغانستان په ختیځو، جنوب ختیځو او مرکزي ولایتونو کې 2,500 کسان زیانمن شوي دي. IOM ویلي چې سیلابونو د کابل او ولایتونو ترمنځ لارو کې پلونه هم نړولي چې ورسره یې د مرستې رسولې چارې هم د خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.96 FM 3.15.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وایي روسي چارواکو سره به د تیلو د اخیستلو په اړه یو موافقه زر لاسلیک شي. تیره اونۍ د روسیې رسنیو د رپورټونو په اساس طالبان غواړي د روسیې نه 1 میلیون ټنه تیل واخلي. د اوکراین د جګړې وروسته افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د تیلو بیې ډېرې پورته ختلې دي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی وایي چې ټاکل شوي په نږدې ورځو کې به د روسیې د چارواکو سره له دغه هیواد څخه د تیلو د اخیستو په اړه یو تړون لاسلیک. ښاغلی عزیزی چې تېره اونۍ مسکو ته تللی و په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د دغه وزارت یو تخنیکي ټیم لا هم په مسکو کې په دې اړه له روسي چارواکو سره په خبرو بوخت دی.
الحمدلله توافقات کلی صورت گرفته.
خاغلی عزیزی ویل الحمدلله په کلی ډول موافقه شوې، د بیو په سر بحثونه شوې او تا چې د بیو په سر موافقه ته سره رسیدلې دي. یوازې دا مسله پاتې چې په رسمي ډول یو موافقه لاسلیک شي.
ان باید تم ځکه
نورالدین عزیزی ویل چې روسی چارواکو سره یې خبرې ډېرې ګټورې وي، خو هغه دا ونه ویل چې له روسی څخه څومره تیل او نور درته ور توکي اخلي. تېره اونۍ روسی رسنیو مسکو ته د نورالدین عزیزی په مشرۍ د پلاوي سفر پر مهال ویل چې طالبان حکومت له روسی څخه 1 میلیون ټن تیلو د اخیستو سر د روسي چارواکو او خصوصي سکتور د اساس سره خبري کړي. روسي چارواکو دغه هیواد رسنیو ته ویلي چې د خاغلی عزیزی په مشرۍ پلاوی ورسره د غنمو او د لمر د ګلونو د وارداتو په ګډون د مهمو محصولاتو په وارداتو خبري کړي. د روسي رسنیو د راپور له مخې د طالبانو د حکومت دغه پلاوی د روسي چارواکو سره په خبرو کې ویلي چې دغه تیل به احتمالا د ممیزو، د درملو د جوړېدو، د خامو موادو او نورو منرالي موادو په بدل کې واخلي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر روسي رسنیو ته ویلي چې افغانستان څو باندې 1 میلیون ټنه تیلو ته اړتیا لري چې وځي له ګاونډي هیوادو څخه لوړاندې اخیستي دي. طالبان حکومت لوړاندې ایران سره د 350,000 میټریک ټنه تیلو د وارداتو په اړه تیره میاشت موافقه کړې ده. د اوکراین د جګړو وروسته د نړۍ د نورو برخو په څیر افغانستان کې هم د تیلو په ډېرې لوړې ختلې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا د یو روسي راپور له مخې د تیل 2023 میلادي کال د جون د میاشتې تر روان 2023 میلادي کال د جون تر میاشتې افغانستان کې د تیلو بیې په ځانګړي ډول د ډیزل بیې کې له 2% څخه زیاتوالی راغلی دی. افغان سوداګر وایي چې افغانستان کې د تیر کال د اګست د میاشتې د بدلون وروسته په دغه هیواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی او خلکو د اخیستو توان له لاسه ورکړی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي چې اوس مهال په بازارونو کې یوازې د خوراکي او اړتیا وړ نورو موادو ته اړتیا ډېره لیدل کېږي.
هغه پخوانی اقتصادي روان ګر چې کاذب اقتصاد و هغه هم اما ځکه د حکومتونو ولاړو اما هغه ته نه ورسېدلی. خلک ډېر بیکاره دي، د ژوند سطحه د تصور نه حتی اضافه راټیټه شوې ده. بیکاری زیاته ده او خلک بیکاره دي او په مارکیټونو کې مالونه پراته دي اما د خرڅلاو څوک نشته.
د افغانستان د سوداګرۍ پانګونې د خونی د چارواکو د وینا له مخې اوس مهال افغانستان تر 15 میلیارد ډالرو پورې واردات او صادرات لري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون پر مهال د افغانستان د وارداتو او صادراتو کچه تر 14 میلیارد ډالرو پورې رسیده. د اقتصادي چارو کارپوهان پر افغانستان د نړیوال ټولنې د مرستو بندیدل او هم د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کیدل په دغه هیواد کې د اقتصادي بحران سبب ګڼي. خو ښاغلی الکوزیه وایي د تیر کال د سیاسي بدلون وروسته لومړی څو میاشتې ډېرې سختې وې. اوس د پخوا پرتله وضعیت یو څه ښه شوی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر له نن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې په نوو څپو خپریږي. په منځنۍ صفحه 1269.0، په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا ژغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د امریکا د کانګرس غړي مارګرین ویلی طالبان د ترګری تمویلونکي دي او د خپل خلکو د بشري حقوقونو نه سرغړونه کوي او کده غراس کړنو ته دوام ورکړي باور نه لري چې راتلونکي کې ورسره د نړۍ هیڅ کوم هیواد رسمي اړیکی او همکاري ولري. پام وکړئ د مرکېتا
یو کال وروسته په افغانستان کې د متحده ایالاتو د دوو لسیزو لاسترنو او ښکېلتیا په اړه څه فکر کوئ چې متحده ایالات په بشپړه توګه ووتل او طالبان وخت ورسیدل؟
That's the $1 million question, right? I mean, what is the overall
دا ډېره مهمه پوښتنه ده. که په تیرو شلو کلونو کې لاسته راوړنو ته وګورو، باید له خپل ځان څخه پوښتنه وکړو چې څه لاسته راوړنې وې. امریکایانو او افغانانو یو څه ازادي تجربه کړه. نجونو کولای شول چې ښوونځي ته ولاړې شي، یو څه لاسته راوړنې وې، خو له دې ورهې خوا زموږ ستراتیژي ناکامه شوه. اوس ګورو چې طالبان حاکم شوي دي. په حقیقت کې وضعیت بیرته هغه ځای ته راستون شو په کوم ځای کې چې مخکې وو. القاعده ډله اوس هلته په ګڼو ځایونو کې شته. اساسا دوه کارونه وشول، یو دا چې د شلو کلونو لپاره القاعده ډله نه وه، او بل دا چې د افغانستان خلکو ته مو د کم وخت لپاره ازادي وښوده. له دې پرته د هیڅ شي د بری خبره نشم کولای.
تاسو د کانګرس غړي په افغانستان کې د توی شوې وینې لګښت او وخت په اړه څه فکر کوئ چې د طالبانو پر ځای بیرته طالبانو واک ته ورسیدل؟
دا ډېره دردونکې ده کله چې په افغانستان کې د زرګونو امریکایانو او په لسګونو زره نورو کسانو په اړه فکر کوئ. سلګونه میلیارده ډالر ولګول شول. کله چې د دې مسایلو په اړه فکر کوئ، ناروغه کوئ مو. په مشخصه توګه د تخلیه بهیر له ویرې ډک و چې پکې دیارلس امریکایي سرتیري له دې کبله ووژل شول چې ولسمشر د جنرالانو خبرې رد کړې. ورته یې ویلي وو چې د کابل پر ځای د تخلیه بهیر له بګرام هوایي اډې څخه ترسره کړي، ځکه بګرام زیات د دفاع وړ و. خو هغه باید هلته زیات شمېر سرتیري مشت کړي وای. هغه جنرالان اړ کړل چې دا بهیر له کابل نه ترسره کړي، نو له همدې کبله دیارلس امریکایي سرتیري ووژل شول. یوه پیښه چې ډېره دردونکې ده، نه یوازې بدتره ده بلکې ډېره دردونکې ده چې د یوه وژل شوي سرتیري ور ځان وژلی دی، ځکه هغه د خپل ور مرګ زغملی نه شوای. دا د ولسمشر لویه تېروتنه وه.
خو آیا دا مناسب وخت نه و چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې وای؟ دا د متحده ایالاتو لپاره تر ټولو اوږده جګړه وه او ولسمشر له خپلې دې پرېکړې دفاع کړې ده.
Yeah, so
اوس تاسو له دې خبرې سره موافق یم. څنګه چې وتل پلان شوی وو او کله چې دا بهیر بشپړ شو، په سیمه کې وضعیت هر څه بدل کړل. که تاسو جنوبي کوریا ته وګورئ، د کوریا له جګړې څخه وروسته لا هم موږ هلته یو. له دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته لا هم موږ په جرمني کې یو. که موږ رښتیا هم په سیمه کې سوله غوښتلای او رښتیا مو ساتلی، نو د القاعده او طالبانو د ظهور او پیاوړي کېدو پر وړاندې د مبارزې لپاره به موږ هلته وای. نو نه یوازې د وتلو د بهیر تر سره کول، په سیمه کې وضعیت په کتو سره یو لویه تېروتنه وه.
متحده ایالاتو الزواهری په کابل کې وواژه. په تعقیب له طالبانو سره د متحده ایالاتو او نړیوال ټولنې د راتلونکو اړیکو په اړه فکر کوي.
تاسو پوهیږئ چې طالبان د ترهګرۍ تمویلونکي دي او د خپلو خلکو د بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. نو په نږدې راتلونکي کې زه د طالبانو سره د هیڅ ډول رسمي اړیکو درلودو اټکل نه کوم. زه فکر کوم چې طالبان به په دې اړه فکر وکړي او ټولې دا ډول کړنې د بشري حقونو څخه سرغړونې او د ترهګرۍ ملاتړ پای ته ورسوي. فکر نه کوم چې د نړۍ هیڅ کوم هیواد له طالبانو سره رسمي همکاري ولري.
د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکو ته په کتو فکر کوي متحده ایالات باید نړۍ دغه برخه ته یو ځل بیا ورشي.
So absolutely we're going to continue.
یقینا چې موږ په دوامدار توګه هلته وضعیت سارو چې څه روان دي، لکه څنګه چې الزواهری ووجل شو فکر کوم څار به دوام ولري، او هغه کسان چې په متحده ایالاتو د برید کول غواړي په نخه بشي، او متحده ایالات به هڅه وکړي چې پر وړاندې اقدام وکړي.
According to the reports the US
د رپورټونو پر اساس متحده ایالات په افغانستان بانک کنګل شو پیسې آزاد نه کړي، په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
زره دې پریکړه سره موافق یم، ځکه لکه څنګه چې ما مخکې وویل د ترهګرۍ پر وړاندې د هغوی ژمنې او له بشري حقونو څخه سرغړونه په نړۍ کې ساری نه لري، نو د هغوی په اړیکه کې زه کوم بدلون نه ګورم تر هغې پورې چې د طالبانو په کړنو کې بدلون راغلی نه وي. کنګل شوې پیسې باید خوشې نه شي.
د کابل هغه سیمې چې په لوړو سیمو پرتې دي د کلونو راهیسې د څښاک د اوبو د سخت کمښت سره مخ دي، چې اوسنۍ وچکالۍ د ستونزو نوره هم زیاته کړې ده. نور حال په دې رپورت کې
انا سه سال شو ده کې ما وزنج مېره ونج ما او نیا وخت برق بودا و کې نه بود نیا خلاص مېره اولاق نداره د پښت خو مېره
د غره په سر کور او د غره په لمن کې د اوبوتا د مؤمنې غونډې شوزو د پاره د هر ورځې له تکلیفه ډک سفر دی.
مو مری خور دا ور رضایا او ردا نه میتنه کمر ازو مایده مشه وایف نشه بلکه بار مطب بابا خوچی پیرا مایوب پای ملخ ده، یعنی چشم خرابه، یعنی پای ما زخمه، سرمه اینا دور خورده، اینا سرمه بسته کده.
ده سمیزو شرواکو پاوینا دلتا ده چشاکت او با ده مشکل ده کیرو شاو خواه درو کلونو سخرا روان دی.
سه سالی که میدیم ما شرکت خوشی ها اونم داد بازو قد شدن اینمی چاسو بازی کساس که از طرف افشار میرن، از این خانه کسی که پایپ دارن در اگزاری و وزر یک بشکه میرن، دیگه اکثریت مردم بنا در کچ کدن است، رفتن از داره منطقه بار منطقه را اکثریت تخلیه کرده کسی.
خود افغانستان در سری میشتی داوی ناده چه دوی در کابل خلقو تا در چشولو در پاک و بود در سوولو در پارا یو لر پلانو نپلا را جولی دی.
خبر نداره دیگه، بی خبری دیگه، یعنی می میری دیگه و انموز اینجا تو اگه برق بود که اگه جاقه و میری و در خودان خود ذخیره مو تو بگار میری باز که بشکچه ها که آمد باز یعنی ها رو بشکچه ها میبرم میره اونجا میره لباس موشی این اگه پیدا نشد دیگه مو خوری دیگه.
در کوی بالا در کلی خلق کلیوی خواه در چشاکت او بود و مشکل سره مخامخته، نو ورسره در فقر در لاسه هم توان نلری چه پا پویسو در زان در پارا او با واخلی.
ساسی لیول سره هم پلانونه لرو د پنشیر د خانه یاد د نور اطرافونه کوم رودونه راځي چې دغه رودونه ته تسپی ماشینونه ولګيږي او دغه وب منګه کابل ښار ته انتقال پلانونه لرو چې د بعضی مختلفو ادارو سره چې دلته منګه ذخیره اب جوړ کولو لوی ذخیره جوړ کړي.
د کوی بالا د کلی خلک کله یوې خوا د چشاکت اوبو د مشکل سره مخامخ دي، نو ورسره د فقر د لاسه هم توان نه لري چې په پیسو د ځان د پاره اوبه واخلي.
یوایی که در مطار گوگردوان در پایین اونجا که میاید از او خریده نمیتونی کار میکنه. وقتی که آمد این اینجا کراچی داره، تنزو کراچی خو کار میکنه، باز کرو نیم کرو اموزو دازمو میره. اما اونجا که زندگی نمیتونی دیگه، وان اونجا که باشه که ما زندگی کنی که نمیله دیگه، اونجا جای نداره دیگه، میر نو گرفته دیگه، وقت بلقیه نداره که اونجا زندگی کنی.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
د امریکا فلوریدا ایالت کې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د کور او نورو جایدادونو د تالشۍ لپاره د اخیستل شوي جواز نه داسې جوته شوي چې دغو ځایونو کې پرتو انتهایي سري اسنادو کې د امریکا محرم رازونه او افراد د خطر سره مخ کېدی شي. نور حال په دې رپورت کې
د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا ای بی آی چې د پخوانی ولسمشر ترامپ د کور او کلب د تلاشۍ اخیستلو لپاره کوم جواز لیک اخیستی هغه خپور شوی دی. په دې 328 سند کې د ډیرو حساس او محرم اسناد یادونه شوې ده چې پکې یو 340 داسې اسناد هم په توره کرښه پټ کړای شوې دي چې په هغه کې د پخواني ولسمشر ترامپ یاداشتونه هم لیکل شوې دي. د پخواني ولسمشر په شخصي استوګنځي کې د داسې محرم اسنادو موندل کېدلو خلک زیات اندېښمن کړي دي.
far as we know it, it is unprecedented for a former president to
د امریکا په تاریخ کې داسې کار کله نه ده شوی چې ولسمشر دې دومره محرم اسناد له ځان سره وساتي. دا اسناد ډېر زیات محرم او په ډېرو زحمتونو ترلاسه شوی وو. دغه اسناد چې باید امریکا په آرشیف کې ساتل شوی وای په داسې عادي ځای کې موندل د اندېښنې وړ دي.
بلې خوا د امریکا پخوانی ولسمشر ترامپ د خپل کور تلاشي کېدل یو غیر قانوني کار بللی دی، خو نه په خپله ښاغلي ترامپ او یا مدافعینو دا وضاحت نه دی ورکړی چې دا دومره ډېر محرم اسناد څنګه په دغه ځای کې ساتل شوي وو.
تر څو پورې چې موږ پوهیږو هیڅ داسې قانوني جواز نه لیدل کېږي، او بل دا چې ښاغلي ترامپ نه قریب 18 میاشتې د معلوماتو غوښتنه کېدله او دوی نه ورکوله.
د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې سره دا اندېښنه هم موجوده ده چې له دغو محرم اسنادو سره د هغو رسمي مامورینو هویت هم له ګواښ سره مخامخ کېدای شي چې په دې اسنادو کې نومونه یاد شوي دي.
تر څو پورې چې د هغو کسانو د نومونو خبره ده چې په ډیرو پټو او محرمو عملیاتو کې داخلو او د امریکا د ملي ګټو او دفاع لپاره کار کړی، نو سوال دا دی چې آیا د دغو کسانو هویت به خوندي پاتې وي او کنه، ځکه دا اسناد د هیواد دښمنانو لاسونو ته هم ورتلای شي.
د امریکا د عدلیې وزارت اوس په دې غور کوي چې د پخواني ولسمشر ترامپ د دې غفلت په مقابل کې څه ډول قانوني ګام واخلي. د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه هم په دې اړه پوښتنه شوې ده چې په دې اړه څه نظر لري، نو هغه وویل چې دا د عدلیې وزارت اختیار دی چې په دې اړه څه فیصله کوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې.
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
په یوکرين باندې د روسیې د يرغل شپږ میاشتې پوره کیږي. په ملیونونو یوکرينیان د خپل وطن نه تیښته تاړ شوي. دغه هیواد د خوراکي مواردو صادرات ډیر کم شوي او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې د یوکرين د اټومي بټۍ لامل نړۍ ته جدي خطر متوجه دی. نور جزئیات په دې رپورت کې اوري.
پر اوکرين باندې د روسیې د يرغل د شپږ میاشتو د پوره کېدو هم مهاله د چارشنبه پورز اوکراین د خپل خپلواکۍ ورځ ولمنځله. په پلازمینه کیف کې نیول سوي روسي ټانکونه نندارې ته ایښودل سوي وو. د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل چې د اوکراین خلک به تر خپل وروستۍ ساه وجنګیږي.
زموږ د پاره د جګړې پای څه دی؟ پخوا موږ ویل چې سوله غواړو، اوس وایو برای غواړو. موږ به له ترهګرو سره مذاکره ونه کړو.
په مسکو کې د چارشنبه پورز چوپتیا خوره وه. پولیسو په شار کې غزمې کولې او د کرملین او د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین له لوري کوم رسمي بیان نه دی خبر شوی. څېړونکو وایي په اوکراین کې د جګړې اغیزې په اروپا او ورهاخوا هیوادونو کې احساسيږي. په داسې حال کې چې ډېرې سیمې د سږکال سختو وچکالیو هم ځپلې دي. د جګړې له پیل دمخه اوکراین په نړۍ کې د جوارو، غنمو او نورو غلو یو لسترو صادرونکو هیوادونو څخه وو.
The world was already
د فبروري په سلوشتمه پر اوکراین د روسي ارغل د نړۍ حالت چې لمخې خطرناک نور هم خراب کړ. لدی عمله په نړۍ کې د خوراکي موادو نرخونه ډیر لوړ شول. په ځانګړي ډول په مخبوادي هیوادونو کې چې د موادو د قیمتونو لوړیدو اغیزمن کړي وو، انفلاسیون نور هم پراخ شو.
ښاغلی فاولر وویل پر اوکراین ارغل په نړۍ کې د خوراکي موادو کمښت نور هم زیات کړی دی او لامله یې په لسګونو میلیونه اضافي خلک اوس وږي ویده کیږي. په دې برسیره د اوکراین د ژپوریژیا په اتومي بټۍ کې چې د مارچ راهیسې د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده، د اتومي پیښې د رامنځته کېدو په اړه اندېښنې موجودې دي. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې ممکنه پیښې ته د غبرګون د پاره تېره اونۍ د اولیه مرستو د رسولو تمرینونه وکړل. د امریکا د انرژي وزیره جنیفر ګرانهم امریکا ژغته وویل چې امریکا په اروپا کې د دغه تر ټولو سترې اتومي بټۍ د امنیت په اړه ډیر اندېښمنه ده. د پینټاګان د تخمین پر اساس له 1000 څخه تر 8000 روسي عسکر په تیرو شپږو میاشتو کې د اوکراین په جګړه کې وژل سوي او یا زخمي سوي دي.
قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي.